باوته په دې برید کې زیان نه دی اوښته. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان په دغه حمله کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د افغانستان د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
د هند پر قونسلګرۍ حمله ښکاره کوي چې په مستقیمه توګه پاکستان په دې حمله کې لاس لري. کله چې پاکستان په مزار شریف ښار کې انتحاري حملې کوي، حکومت باید پټه خوله پاتې نه سي او خپل دریځ روښانه او باید عملاً دا مسله روښانه کړي.
د رواني اونۍ د دوشنبه په شپه څو تنو انتحار کوونکو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله وکړه. د بلخ سیمه ای چارواکي وایي دغه حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. سیمه ایز روغتیایي مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتیري او 3 تنه یې ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه د یادې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې دې ته د ورتو حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی و. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټولو ته روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، د دې مسؤلیت د ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ISI.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مزار شریف د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دی رسیدل. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قونسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول. یوازې
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي. تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله وشوه چې وروسته هندوستان د یادې حملې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو برید نشتې 15 ساعته وروسته د دریو وسلوالو له وژلو سره پای ته ورسید. په دې حمله کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان ټپیان شول. نن بیا په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری ته نږدې یوه وړه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چاته مرجوب نه ده اوښتې. په بهرنیو چارو کې د هند د وزارت ویان ویکا سوارا پوویل په جلال آباد کې په شوې چاودنه کې د هند کنسولګری هدف نه و. د ننګرهار د ولایت ویان عطا الله خوګیانی بیا وویل چې دا چاودنه په یوه ډیران کې شوې ده. د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روانه اونۍ د هند پر اهدافو بل برید د هند دننه د پټانکوټ پر پوځي هوایي اډه وشو. وسلوالو چې د هند د پوځیانو جامع په تنوې د شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمه کې د هوایي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې لږ تر لږه یې د درې ورځو په ترڅ کې و پوځیان ووشل. هندي چارواکو وویل چې په اډه کې یې د 15 وسلوالو مړې موندلې دي او یو بل جسد هم شته چې داسې باور کېږي چې دا به د شپږم وسلوال وي. هندي چارواکو په پیل کې د دې حملې تور د جیش محمد پر وسلوالې ډلې پورې کړ. دا ډله د پاکستان خواته په یوه ښارګوټي کې فعاله ده، خو د دوشنبې په ورځ د متحد جبهې شورا ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. متحده جهادي شورا ډله په کشمیر کې د هند پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د هند پر پټانکوټ پوځي هوایي اډې یوه اونۍ وروسته تر دې حمله وشوه چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغانستانه پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. دا وروسته تر څه باندې لسو کلونو لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه برید تحقیق کوي چې پکې د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې یې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په یو بیان کې چې سه شنبې په ورځ خپور شو وویل د هغې ژمنې له مخې چې پاکستان د ترستانو د جرړو د ایستلو په برخه کې کړې ده، هیواد به یې له هند سره په تماس کې یو ځای کار وکړي څو معلومه کړي چې دا حمله چا کړې ده. جرمنی آژان سرګندوي چې داسې اندېښنې شته چې وسلوالې ډلې د دې مخه نیسي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټانکوټ پر اډې شوی برید غندلی او د دوشنبې په ورځ وویل چې دا اوس په لوړه کچه واضح شوې ده چې د پاکستان حکومت باید ټولې وسلوالې ډلې په نقشه کړي. د هغه غوښتنه ده چې افغانستان یې له پاکستانه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د هلمند په نادلي ولسوالي کې د امنیو درې میاشتې پوراسوي. زموږ همکار وی لا هم د جنگل سیمو کډی باري شي او خلک ځانونه خوندې ځایونه ترسوي. په دې ورځو کې چې د څلورنیمو میاشتو ازموینې هم دي په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ د زرغون او ګروپ شش کلیو حال زموږ خبریال الیاس دایي اخیسته.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوان دشت او ترخ نه ورتره کړې سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو را ګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوت سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شوه سوی دی. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته را کډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سري ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل لپاره ټول کړي خپل مرستې اخی او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړی کرشه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای شي چې زرغون کلی ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېر وخت څه دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوری سوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکي په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راشي او سبا به راشي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاد موږ وروسته د بیرې ورکړلی، لارې ګرده مینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه سم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېږ.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مینچاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډیر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وی خبر.
ابلالي شیڅو نو څه پریو په نس کېم څه تیو من نو دغه څه به تاسو نو زه دوریا پښ کړې نه اخوت ولا کدل ته پرون خلک ما دغه دوړل.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ وای دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادالي ولسوالۍ نور سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وای دوی د نادالي او نور سیمو پر ځای مرجع او سنگین ولسوالۍ ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډیر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادالی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالی څخه و اوس دا ښکاری چې د یو نوی بشری ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الی استای د ازادۍ راډیو هلمند.
د یو ساعت خبری مجلې ورستیو تر رسیدلیو په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای اجرایی رئیس باید ایرانی چارواکو ته پسغرده وای چې افغانستان د گاونډیو هیوادونو د پوځي اهدافو ځای نه دی. عبدالله پرون ایران ته په درې ورځني سفر ولاړ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای د افغانستان د سولې پر راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري. نړیوالو پر ریاض او تهران فشار راوستي چې په خپل منځ کې پیدا شوی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستان نه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته تللي دي.
مرا زبان غلا باندې علا دې کې